Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو ستلی مشه دی ازادی راډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم سحر مو په خیر او نیک مرغه اوسه په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو په ل خبرونو کو پایلم ل خبرونو طالبان با پا لومړی ځل د روسیې په مسکو کې د امنیتی مسایلو په اړه په دیارلسمه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې دولتي خبری آژانس تاسو ته دغه هیواد د ملي امنیت د شورا په حواله رپورټ ورکړی چې د طالبانو استازي به د لومړی ځل لپاره د امنیتی مسایلو د لوړ پوړو استازو په غونډه کې ګډون ولري. دا غونډه د می د میاشتې له 28 تر 29 نیټې پورې په مسکو کې جوړیږي چې پکې به د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو د ټولنې بریکس هیوادونو د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د خپلواکو هیوادونو د مشترک المنافع سازمان استازي ګډون کوي او غیر رسمي څوړخیزي خبري اترې به تر سره شي. د طالبان حکومت تر دې دمه په رسمي توګه په دیاړه یا په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. نن په ټول افغانستان کې د ګوزن د ناروغي ضد او د واکسینو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 11.8 میلیونه له 15 کلونو کموم را ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 15 کلونو کموم را ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي چې د دې کمپاین پاول ورځ خپل ماشومان واکسین کړي دي د دغه کمپاین د پایل هرکلی کوي. خو د یو شمیر نور ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي د دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د کمپاین د پایل کوم خبر نشته دی. د دوشنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې په غزه ترانګه کې د رپورټونو له مخې 45 تنه وشل شوي. ډیری دغه کسان په یو خونځي باندې په ترسره شوي برید کې وشل شوي، خو د اسرائیل پوځ ویلي چې دوی په دې خونځي کې وسلوال په نښه کړي. د غزې د روغتیا چارواکي وایي د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي چې له دې ډلې 14 تنه په یو خونځي کې وژل شوي چې د جګړې له بې ځایه شوو کسانو لپاره د سرپناه په توګه کارول کېده. د غزې د روغتیا وزارت د بیړنیو چارو مشر فهمي وز ویلي د غزې خار دراج سیمې پر دغه خونځي په شبي برید کې له 55 زیات کسان ټپیان شوي. هم دی هغه زیاته کړه چې وژل شو کې یو پلار او د هغه 15 ماشومان هم شامل دي. اروپایي ټولنه به د می په 28 نیټه په رسمي توګه د خپل 150 میلیارډ یورو چې 120 میلیارډ ډالر کیږي هغه تر هغه تصویب کړي چې په دې اتحادیه کې د دفاعي لګښتونو د لوړول لپاره چمتو شوې ده. دغه تر هغه چې د اروپا د امنیتی اقدامات په نوم یادېږي لومړی ځل د اروپایي کمیسیون لخوا د مارچ په میاشت کې وړاندې شو چې د غړو هیوادونو لخوا د ناټو لخوا د ټاکل شوو نوو دفاعي اهدافو ته د رسیدو لپاره د مالي او سیاسي ملاتړ غوښتنو ته ځواب ووایي او په احتمالي توګه د اوکراین ملاتړ وکړي که امریکا خپل پام بل ځای واړوي. دا دی ورسته ترهې کافي چې ازادي راډیو لیدلې واځي کوي چې د روسیې او بلاروس لخواره منځ شوی ګواښونه ځانګړی اهمیت لري او بیړني دي او باید زر تر زره مخه ونیول شي. د دې لپاره چې دفاعي محصولات پراختیا عمومي او په ټوله اروپایي ټولنه کې د صنعتي تولید ظرفیت لوړ شي تر هوایي چې د اروپایي ټولنې لپاره به ډېره اړینه وي چې زر تر زره د غړو هیوادونو ملاتړ پیل کړي څو دوی وکولی شي خپلې غوښتنې ډېر ژر وای کړي. دا خبر دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. پرون په ټول افغانستان کې د ګوزن د ناروغي پر ضد د واکسینو کمپاین پیل شو. دغه کمپاین به نن او دوه نورې ورځې یعنی څلور ورځې دوام وکړي. په دې کمپاین کې کم ماشومان واکسینېږي سیمو ته رسیدلی کنه په دې اړه به رپورټ واورو. دا به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړینې کچې لوړې شوې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې ده، ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دا هیواد د ګڼو تړونونو د لاسلیک کولو سربیره لا هم د افغانستان مهمو لویو پروژو کې عملی پانګونه نه ده کړې. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مالداران وایي څاروي په تبک ویروسي ناروغۍ اخته شوي او دوی ته ګڼ د مالی تاوانونه اوښتي دي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوستانو ستړي مشي. پرون په ټول افغانستان کې د ګوزنزد واکسین کمپاین پیل شو. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 15 کلونو کم عمر ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې د دې کمپاین په اول ورځ خپل ماشومان واکسین کړي د دې کمپاین د پایله هرکلی کوي. خو د یو شمیر نور ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي د دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د کمپاین د پایل کوم خبر نشته. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
نن دوشنبه د مئی 28 په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین نوې کمپاین پیل شو. دا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسري دوهم کمپاین دی. د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې د دې کمپاین په اول ورځ خپل ماشومان واکسین کړي دغه کمپاین د پیل هرکلی کوي او له خلکو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله هغه چې خپل ماشوم نن د واکسین کولو په یو مرکز کې واکسین کړي ازادي راډیو ته وویل
او په دې خوخه ما چې پولیو واکسین کمپاین شروع شوه دي موږ خپل ماشومان ټول واکسین کړل. د نور خلکو نه مې غوښتنه ده چې ټول ماشومان واکسین کړي ترڅو پوري د پولیو یا د ګوزن مشکلات ختم شي.
خو د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکو وایي چې د کمپاین د پیل په اړه هیڅ معلومات نه لري. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو حفیظ الله وایي غواړي چې د واکسین کولو ډلې سیمې ته ورشي ترڅو دوی خپل ماشومان واکسین کړي. دوی موږ واوریدل چې نن د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو خو زموږ په سیمه کې په دې اړه کوم اعلان نه دی شوی او نه هم څوک راغلي دي. لمونږ نه روغتون لري دي. موږ هیله لرو چې د واکسین کولو ډلې زموږ په سیمه ته راشي او د کور په کور واکسین وکړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د ګوزن ضد واکسین کولو دا کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې د دې کمپاین پر مهال له 3.5 میاشتو عمر لرونکو ماشومانو ته د البنډازول ګولۍ هم ورکول کیږي چې د چینجیو اړوند ناروغیو د درملنې لپاره دي. د پولیسو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي له خپل ټول 15 کلونو کم عمر ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. په کابل کې واکسیناتور احمد الله د پولیو واکسین د کمپاین پیل ته د ویو وایي چې خلکو خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره وروسی دي. دوی موږ اوس مهال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل کېدو په جریان کې یو خود دا واکسین مرکز په مرکز دی نه کور په کور. د دوه یا درې کورونو په واټن یو کور د یو مرکز په توګه ټاکل شوی او خلک خپل ماشومان د واکسین لپاره راوړي. دا په داسې حال کې ده چې لدی مخ کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین کور په کور پلی کېده خو وروسته د طالبانو د حکومت له لوري دا پروسه لغوه. اوس مهال د پولیو واکسین تطبیق مرکز په مرکز کې کی تر ډیره جمعتون او روغتیایي مرکزونه د دغه کمپاین د پیل کېدو لپاره استعمالیږي. خو یو شمیر روغتیا پوهان وایي چې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق ډیر اغیزمن دی. دوی باور لري چې کور په کور واکسین کول کورنۍ ته فرصت ورکوي چې په هیڅ حالت کې ماشوم له واکسین پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې د روان کال لپاره تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګوزن دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. لدې مخکې دغه سازمان ویلي و چې په 2020 کال کې د پولیو وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا هم پکې شته. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه یې نشته او یوازې واکسین کولی شي د ماشومانو ژوند له دې ناروغۍ وژغوري.
ل اکرام الله اکرام سره و همدارنګه د ماشومانو په ناروغیو کې پاتې کیږي. یوازې پولیو نه دی چې په افغانستان کې لام پیخې موندل کیږي او په وړاندې چې واکسین یوازینۍ حل لاره ده، هغه له خنډ او ځنډ سره مخ دي. په وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افغانستان کې د شری د ناروغۍ له امله د مړینو کچې لوړې شوې دي. ډبلیو ایچ او ویلي یوازې په یوه اونۍ کې، یعنی د روانې مې له یولسمې تر اوولسمې پورې، د شری یا سرخکان له امله 21 کسان مړه شوي چې نولس یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان وو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری سربیره د یو شمیر نورو ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر هم ورکړی دی. یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي دي، وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بلې خوا دغه ډول مرګونې ناروغۍ راځي چې دوی نه د ژوند طرف ورک کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه اونۍ کې د مې له 11 تر 18 د شر یا سرخکان 3,300 شکمنې پیښې او د 21 کسانو مړینه ثبت شوي. ډبلیو ایچ او خبرداري ورکوي چې دا شمیر له دې دوران دی اونۍ په پرتله 602% زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مې په 25مې د ریلیف په ویپانه خبر کړي، ویلي چې د 21 کسانو په مړینه کې 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شری یا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,650 او ترې د مړینې شمیر 350 ته ورسید. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلی دی چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جوزجان او اروزګان کې ثبت شوي. ډبلیو ایچ او ویلي له 15 کلونو کم عمره ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي، وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شیما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زمو ماشوم مریضو اول پری وړي وړي داني راوختلي، بیا ورسته هم تبي کاوري ډيري، بیا زه موږ بوت ډاکټر ته جال دلاړو. ډاکټر ویل ته دا خوشيري نیولې ده، بیا موږ ورته دوا واغستله، دوا مرته شروع کړل. خو دا زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، د صحیح دوا مرته نشو واغستله، کله به دوا ورته واو کله نه. بیا خدای پاک رضا ونو استمر شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته، بیا دادونه د باغاني پچی وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لنډ وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شری اخته وو، او د دې ماشومانو کې داسې یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډېر زر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونې د مثبتو پیښو شمیري هم خبري کړي. دغه سازمان ویلي چې د مې له 11 تر 18 په یوه ونې کې د شدید اسهال له 3,000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 20,000، د کووېډ 19 له 100 زیاتې، د ډینګي تبې 40% او د کانګو ناروغي 100% مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه سازمان له دې وړاندې د مې په 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړ. په راپور کې راغلی چې د روان کال په اپریل میاشت کې د شری 3,003 مثبت پیښې او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. ډبلیو ایچ او ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ ککړی وبو، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې، ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دغه هیواد د ګڼو تړونونو د لاسلیک کولو سربیره لا هم د افغانستان مهمو او لویو پروژو کې عملي پانګونه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستي مراسمو کې د وینا پر مهال چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک کوبالا ویل چې دغه هیواد د مهم جغرافیوي موقعیت لامل په سیمه ایزه ترانزیتي څلور لارې بدلیدای شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې چین په تیرو نږدې څلورو کلونو کې لس میلیارد ډالرو د ډېرې پنګونې تړون نه کړي. فیروزه عزیزی نور تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولی او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او افغاني ډیپلوماټان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملی بڼه خپل کړي تړونونه نه دی پلي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوس، زراعتي تولیداتو او هم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یو سیمه ایزه څلور لارې جوړېدای شي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ د مې پښپګوسته مخبره کړی ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډي هیواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. غواړم د اطمینان په حیث ووایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي د افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی سوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې دا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسه کړې دي، اما عملی کام نه ده پورته کړی. مثلا مس د عینک کان رانیولې دي، په دریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د اورومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې ته ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې. مونور دغسې یو برسېره لوی پانګونې تر اوسه پورې چین نه دی کړی په افغانستان کې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینې ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، قانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
کدا څلور کال کې د امارت پر اتاک سره چین لومړنی هغه ډټ هیواد چې په افغانستان کې د سرمایه گذاري علاقه لري او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېره لویه سرمایه گذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دي هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه گذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو ته دا دی چې زمون په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په خټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه وسپنا، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي ک چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي، حتی په خبره نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لار هم جوړېدای شي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمه څو مسائل. رپورټونه وایي د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو په بریدونو کې په غزه ترنګ کې 45 تنه وشل شوي. ډیر دغه کسان په یو خونځي باندې په شوي برید کې وشل شوي، خو د اسرائیل پوځ ادعا کړي چې دوی په دې خونځي کې وسلوال پنخه کړي. د غزې د روغتیا چارواکي وایي د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي چې له دې ډلې 46 تنه په یو خونځي کې وژل شوي چې د جګړې د بې ځایه شوو کسانو لپاره د سرپناه په توګه کاریده. خو د اسرائیل پوځ ویلي هغوی د خونځي دننه هغه وسلوال پنخه کړي چې له دې ځایه عملیات کول. د غزې روغتیا وزارت د بیړنیو چارو مشر وویل د غزې ښار د دراج سیمې پر دغه خونځي په شوي برید کې له 55 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. نوموړي زیاته کړه چې وژل شو کې یو پلار او د هغه 15 ماشومان هم شامل دي. نوموړي وویل چې د خونځي اوسیدونکي په خوب ویده و چې درې ځلې پرې برید وشو او د بې ځایه شوو خلکو سامانونه پور وسوسېدل. په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې ویډیوګانې مرستندویان ښیي چې د اور مړ کولو او د سوځیدلو جسدونو د پاتېشونو د راټولولو هڅه کوي. د اسرائیل پوځ وایي چې په دې خونځي کې د وسلوالو د قومندې مرکز په نښه کړی و چې حماس او اسلامي جهاد له هغه ځایه د بریدونو لپاره استخباراتي معلومات راټولول. اسرائیل بیا د ملکی وګړو د وژلو پړه پر حماس اچولی وایي چې دغه ډله د استوګنې په سیمو کې فعالیت کوي. دا غزې د شفار وختون چارواکي وایي چې په یو بل جلا برید کې چې په دې تړنګ کې پر یو کور وشو د یوې کورنۍ نون نسخړي چې 15 خزی او 2 ماشومان پکې شامل وو وژل شوي. اسرائیل د تیر کال د کب میاشتې راهیسې له حماس ډلې سره د اوربن له پای ته رسېدو وروسته یو ځل بیا پر غزې تړنګې بریدونه زیات کړي. د هیواد ژمنه کړې چې تر هغې جګړه جاري ساتي چې حماس یا له منځه ولاړ شي یا بې وسلې شي او پاتې 50 پرمته شوي کسان چې درېیمه برخه یې ژوندي دي خوشي شي. اسرائیل له 2.5 میاشتو راهیسې غزې ته د خوړو، درملو، تیلو او نورو توکو د ننوتو مخه نیولې، خو بالاخره یې تېره اونۍ په محدوده ډول بشري مرستو ته اجازه ورکړه چې غزې ته ننوسي. د مرستو سازمانونو په دې سیمه کې د قحطۍ په اړه خبرداری ورکړې، ویلي دي چې هغه مرستې چې تر اوسه رسېدلې د دې سیمې د اوسیدونکو اړتیاوې نه شي پوره کولې. ټاکل شوې ده یوه نوې مرستندویه کړنلاره چې اسرائیل او امریکا ملاتړ ورسره دی، خو د ملګرو ملتونو ادارو او مرستندویه ډلو رد کړې ډیر ژر کار پیل کړي. اسرائیل وایي دوی غواړي چې د غزې بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي او هغه څه اسانه کړي چې دوی د دغه تړانګې د څه باندې 2 میلیونه وګړو هغه څه چې دوی رضاکارانه مهاجرت بولي ترسره شي. خو فلسطینیانو او ګڼو نورو هیوادونو دغه طرحه رد کړي. د اسرائیل پوځي عملیاتو د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړې او د دې سیمې کابو 90% وګړي څو ځلې بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. او سم یو بل رپورت. د اوکراین پر خاورا له بيدریغه بمباری وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لیونه بللې. هغه خبرداري ورکړه چې روسیه به په یو مخسوق وکړي. اوکراینی چارواکو پرون ویل چې روسیې د اوکراین پر خاورا تیر شپه 355 بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړی دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د روسیې لخوا د اوکراین پر شارونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپلو تر ټولو توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل پوتین پوره لیونی شوی. هغه خبرداری ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپل ټولنیزه شبکه کې لیکلي د تل ولادیمیر پوتین سره ډیره شی اړیکې لرلې، خو هغه ته څور پیښ شوی پوره لیونی شوی دی. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه یوازې د سرتیرو خبرې نه کوي، پوتین ډیر خلک بې ځایه وژني. توغندي او بې پیلوټه الوتکې بې دلیله د اوکراین پر شارونو توغوي. د امریکا ولسمشر په دوام کې لیکلي چې د تل ویلي چې پوتین ټول اوکراین غواړي، نه یوازې یو برخه، او شاید دا خبره سمه وي، خو که هغه دا کار وکړي نو دا به د روسیې د سقوط سبب شي. ښاغلی ټرمپ په نیوجرسي ایالت کې په خپل ځانګړي الوتکه کې تر سپریدو مخکې خبریالانو ته وویل پر هغه څه چې پوتین یې کوي خوښ نه دی. هغه ډیر خلک وښنی او دی نه پوهیږي چې پوتین ته څه ورپیښ شوی. ډونالډ ټرمپ په غوسه وویل پوتین په شارونو توغندي غورځوي، خلک وښنی او په هیڅ ډول دا کارونه سم نه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه بله شکه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به پر روسیې نور بندیزونه هم وڅېړي، خو د نور جزئیات ورنکړل. ډونالد ټرمپ په خپل ټولنیز شبکه کې د اوکرين پر ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم سختي نیوکې وکړې او ویلیکل زيلنسکي باید داسې خبرې ونه کړي دا د خپل هیواد په ګټه نه دی. هر څه چې د هغه لخلې راوځي ستونزې جوړوي. ټرمپ دا څرګندونې ورسته له حق وکړي چې ولادیمیر زيلنسکي په یو نادر وینا کې د روسیې د ورستۍ بریدونو په وړاندې د امریکا چوپتیا وغندله. دغه پراخو توغندوی او د بی پیلوټ الوتکو بریدونو د شنبه په سهار لشت لشه ډیر لس کسان ووژل او ګڼ شمېر ژوبل کړل او د یک شنبه په سهار هم دوام وکړ.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي څاروي په طبق وایروسي ناروغي اخته شوی چې ګڼ مالی تاوانونه یې دوی ته اړولې. د مالدارانو ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې خپل ژوند په همدې مالدارۍ چلوي چې له تیرې اونۍ راهیسې ډېر څاروي د همدې ناروغۍ له امله تلف شوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی مصور دی چې وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي یې طبق یا د خولې او پښو ناروغۍ وهلي او تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکو او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیره زیاته ده. فل حال زمونږ په منطقه کې ډیرو خلکو سي خوراک نشي کولی، خو مانی نیولی خپل وړي شي ګرځي نشي، اکثره فیصدي مالونه مړ کیږي او دغه وترنري خدمتونه دلته خو کمزوري دي. خو دا مرض فل زمونږ په منطقه کې ښه شدید روان دي. زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحو ته جهاز وترنري ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې بدی مرض اخته دي هغه ته دوایګانی ورکړې شي او د دغه ناروغۍ مخنیوي لپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبور کیږي بيزکیږي.
دا ستونزه یوازې د افغانستان ختیځ کې نه، حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران له عمله شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکو او مالدار ګلاقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلیکور کې په څارویو کې هم خبره شوې ده.
واگان او پسونه نیولې دي، تر اوسه خو تلفات نشته، خو ډیر ساروی ناروغان دي. زموږ غوښتنه ده چې دلته یو وترنر لرو، هغه ته برېښنا څلور ویشت ساعته کړي چې دا درمل په یخچالونه کې په سمه کیفیت وساتي. دلته خو د ټولو خلکو ژوند په همدې مالدارۍ او کرنې پورې تړلې دي، ځکه چې دلته کومه بله دنده او سوداګرۍ نشته.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلکو غواړي مړی کړي او طبق نه دی شل مرضونه نور دی ویلي دي. موږ له ملګرو ملتو څخه هیله کوو چې موږ ته دوایې راکړي. موږ مالداران ته زموږ ژوند په دغه مالداري پورې تړلی دی. ټول ژوند د خلکو کښت کروندې نه لري، دغه مالداري
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او هم د دې ویروسي ناروغۍ د چټک خبرېدو خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان د مې په 25مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د خولې او پښو یا اف ایم ډي جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې، پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. د سازمان د دې ناروغۍ عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنري خدماتو کموالی او چاپریالي فشارونه یاد کړي دي. اف ای او ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي او په خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
کمپاین های واکسین
د سرویو معنی او اثرنه د واکسین کمپاینونه مالداران او د سرویو بازارونو کې د امه په هی ورکړه وی احتیاطي تدابیر نیول د کرنی وزارت له هڅو دي. د دې ترڅنګ د هیواد د سرویو په درملتونونو کې د طبق ناروغي واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې دا اقدام د دې ناروغي سره په مبارزه کې ګټور تمامیږي او مالداران کولای شي د دې ناروغي د تشخیص په صورت کې د کرنی وزارت کارکونکو سره په همکاري لازم اقدامات وکړي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.